د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یادلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولینډ ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب دسل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یوه جګړه بدل نسی. په یوه بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خپور کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیري باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای سي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول سوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ په راپورونو کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لسلیک کړ چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص وي.
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوي ته ویلي تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو معترضو ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې سوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس 15 کسان مړه سوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې یو ساعت خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حمله قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوازلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لویدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رنکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت لډیر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کې چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه اداده چې پاین زمان کې د امریکا محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړ شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان پر رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به شناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پیژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپیژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي وګور کې، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات سره د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتونو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې ولس کسې د ترورست په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د تیرو هېوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپیژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څومره به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونشي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي ول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور وشو ساتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور وشو ساعتونو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت ویان جاوید حجیر بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبتې وي. د حجیر په وینا له 200 شپېته زیات کسان کسان لدی ناروغی رغیدلی او دوه فوتی پیښې شته دي چې یوه په کابل کې او بله په لوګر کې وه. ښاغلی اجیر ونه ویل چې آیا نوی موارد د کرونا د نوې بڼې و که څنګه، ځکه د وزارت مخکې ویلی و چې د کرونا وایروس د نویو بڼو د تشخیص وسایل نه لري. د امر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون از د علاج له اولسو فعالو روغتونونو سره د مرستو او د هغو د تجهیزولو ډاډ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دي. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دي چې د کوټنون از د علاج له 8 دولتي او 9 خصوصي روغتونونو څخه ولس فعال کړي. خغلی حجیر همدار از یادونه وکړه چې د کرونا پر ضد د واکسین د کمپاین له پای راهیسه نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوي دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته موده کې له 3.5 میلیونه زیات خلک د کرونا پر ضد واکسین شوي دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیاته خپره سوې ده او لسګونو زره کسان په تیره بیا ماشومان ورباندې اخته سوي دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خبرې دوله کبل یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونو زره تنه په شری اخته شوي او تر 1.5 سال ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول له دې کبله د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه له لوږې او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او له دې کبله ماشومان په ناروغیو په اسانه اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لینمایر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شری پیښې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې راپدې خو مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیښې ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیښو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کشرو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه نه ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 9400 ولزراتسواتیا او 15000 نوي مندل شي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویلي چې طالبانو ته همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پاولا سریسیتی رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسیتی زیاتوي چې له طالبانو سره همدراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند د رات کړ چې غنې د دې پلاوی سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري او ټینګار وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړ چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیو کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تیره اونۍ ژنیو ته ورسید او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرونی خپل سفر پای ته ورسو. روانې اونۍ په سر کې په ژنیو کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوی د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته ورځیست. د پروانی ابراهيم خيل چې له مترزو شوزو څخه یو و او لنجدي درو اونې راهیسې تشتول سوي و، یوه نجدي سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړي چې نو موري خوشی سوي او خپل کور ته ستنه سوي ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل ته یوې نګدې سرچینې چې د دې له خوشکېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوه. د سرچینې همدار ازادي رادیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څوونې د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څو خپل لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جمعې په ورستمنا ذریعہ پریانی او درې خويندوی په تیر درې ونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا ذریعہ پریانی د خوشکېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا ذریعہ پریانی له خپلو درېو خویندو سره و همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یونامه ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شوو معترضو ښځو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشیان ټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شوو معترضو ښځو د زر تر زر موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسله یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادرکه شوو معترضو ښځو په اړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن د امریکا او فرانسې ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندېښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دی دا ځواکونه چې شمیر به نږدې 5000 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان لمخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناتو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناتو د احتمالي ارغل مخه ونیسي او له پولنډي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ پوسی. پرون لدی مخکې د سپیری ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیات کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکی تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کریم نن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین با نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډی سره ستاسو خدمت راځم. اوس د نور همکارانو ملتیا وکړئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې د برخې ته موزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور او وروسته غنو افغانانو له هواد او وتلو ته مخ کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوستې افغان خزی دي چې وایي د خپل خوندیتو په اړه اندېښنو له هواد او وتلو ته اړ کړي. هغه افغان خزی چې له افغانستان وتلي راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزی په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت
کې زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خاني غړی ده. دا هم د نورو غنو لوستو افغان شوز په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي رادیو ته ویلي و چې طالبانو دا او یو زوی وتشتول او له څو ساعتونو برمتنیول وروسته آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ و. دې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي رادیو ته ویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشی شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل. ما اخترونه او څو سپینګیری سره شریک کړو او ما غوښته تر والی پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیره بار و، چون دا وخت هم داسې ډیر اضطراری حالت و، طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلی وي غور نه وي کړی که رسیدلی نه وي. هلته هم ځینې اخترونه موجود و. بناً موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یو بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت لاره تا ګرسته له هیواد وتلې.
ځان ته په یو سخت ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یو شپه کې په یو ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یو مشهور خبریاله او ویندوی و. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواد ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواد وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیگ سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډیر دردونکې وي چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیگ سره راوځي دا ډیر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتر ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دینه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ یې تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په دریم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تاګ د مرګ په معنا دی. ورسته له هغه چې طالبانو د اگست په 15 نیټه په کابل کې خپلواک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې سوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 16 نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخي سرپوخ بازار په مینس کې دی، د وروستیو وروختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیملاندې دوبو یو کانال تیر سوی چې لکلن رئیسی نه دی پاک سوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د ورستی ورشتونو لقبل تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي وب لاندې سوی او که پر وخت غم ونه خوړل سي لمنځځي.
او بیا کوم وخت دا وب ودرېدل زم ولاړ وب ډیر نو خسکی او جامع چې د پنجاری د پجاری ورواچی مرته زم پورته سي پر د زم تصویرې پورته سوی دي او دا دکانو ته دغه نو خسکړي دي، دغه دیوالو ته مش پنجاری ورچولې دي، زم پورته سوی دي. د دې مسولیت اول بعد تجاران ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارنی مو سات خلا یو شرطونه یوش دي چاغه او کیم دیر او خپل مسولیت د دولت دي. کدا حکومت کبل دي کبل اداره و د مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم و نه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جپاج کی د کور کچرار اباسم پاتاو تور غرزو.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورشتون لقبل ایام د یشمیر نورو عوامل لقبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخی حیثیت ورک نسی لمنځه ولاړ نسی، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستیو کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې بعضی وخت بندیږي. طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې فاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع د ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي دا پاتاو به پاک شي. د خیر نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر له هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره او یو
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه د زابل ولایت نظام ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګورپور چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د نظامي ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل. دا هېڅ سرپنا نه لرم. دا اوسې لنډه بل په کوچ پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېدی ستاسو په دې اړه جوړ کړی وو. زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي. زموږ په ولسوالۍ کې مې یو رپورټ جوړ کړي. زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو. دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده. اوبه نشته چې کوم دوکو چې خواري وکاږو. وچکلي ده، د کشان اوبه هم نه لرو. والی ته د زابل والی ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس همدومره. نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسئ.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. دا په اصل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویاند پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشی کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنیت باید چې ځانونه یې یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول، له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. شغلی مجاهد لیکلی چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلې مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشی شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ مارډینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی مارډینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار ډیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغند بحثونه وکړل. مارډینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، اوبو او حفظ الصحه په برخو کې د سره صلیب د فعالیت په اړه چې د ټولو لپاره او د پراختیا په حال کې دي خبري شامل وي. د طالبانو د حکومت لسکسیس پلاوی تیرونه د جنیوا کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس جنیوا شارته ورسید. او د پلان د مخې د یوی ونې پترس کې د سره صلیب د نړیوالو کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایي هیوادونو له چارواکو سره خبري د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشری مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشری مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندوی ټولنو کارته د درناوی او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسائل شامل دي.
ولایت په ولایت ل آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 ولسوالۍ لري او مساحت 22,400 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډیر شکایتونه لري. غزنی ډیر لرغونی آثار لري او د یو شمیر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نکیږي. د دې او د غزنی د نورو مسلو په اړه ل خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموش میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې می په فایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خراب دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو ومن شهره لري، یو غزنی میدان شهر ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې د عمومي سړک ده، دغه لپاره خو د اسلامي امارت له طرفه هیئت راغلی و، سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نارنګ ادریس آغا صاحب دې ټول سړک سروې وکوله. دا به ان شاء الله د کال په بدې دوسر به ان شاء الله د چارې پیل شي، له کابل تر هرات د عمومي سړک. او دوم خبره ده چې د غزنی پکتیکا دغه خو شل کال شغال کې شوی، سخت جنګونه شوي دي، د سړک څخه خرابې لري. خو دا هم خپل د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا پلان کې لري. تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکز تر مقر ولسوالۍ او له مقر تر ګیلان، له ګیلان تر ناوي او له اډبند ولسوالۍ په بعضو سیمو کې په دې باندې کار روان ده. کوم چې هغه لاره خراب دي، لکه د غزنی نهر ولسوالۍ دا غرنۍ سیمه ده، هغه ته هڅه وسوموال وسی دي ان شاء الله د لارو جوړونه ته امارت شمن ده. خصوصا چې کومې د غزنی د شهر د غزنی خلاره دي، ان شاء الله به وکړو.
مجاهد صاحب، یو شمیر خلک لدی هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغه سفاله نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعال دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
څروان صاحب، یو شکایتونه دي اخو کېږي. کوم ورته دي اسد یو سیستم ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کو، موږ د ایرانو ځنګي حالو درې ورځې ورسته اول بزې خپل ریاست اطلاع فرهنګ دا باندې سال وګرځوم، درې ورځې مخکول خلک را وغوښتلو. تاسو په دې باور وکوي موږ د ریاست کو برندو کې وخت تیرول، موږ دا کوم څه نه خلاصولو. کله هم له مشرف صلاحیت ول ولا ما تخته نظامي کسان ولو، موږ دا درې شپې په برندو کې تیر کې د ماګاز د موږ د ریاست تا کارمندان اورو، د ورستن کارمندان را وغوښتلو، وته چې مان ورتلو دا د څنګه کوله. نو څه ویل ستاسو د موږ ورونه یار، موږ له تاسو سره هیڅ مشکل نه لرو. لا هغه ورځ تر نن تاریخ پورې د مور ریاست څلور پنځوس کسه تشکیل لري، او کسه موږ یو. موږ ټول را سره غواړو کارمندان دي، ورسره خوشاله یو. نو نه څنګه چې دا خبره به څوک کوي، ښاروالۍ چې یو غش تشکیل لري په ولایت کې، ښاروال سره د مالی صاحب او رزاق ور سره د ګوتو کشمیر ملګری نو ټول ځل کارمندان دي.
سید په نورې دارو کې به تغیرات ډیر نه وی راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډیر تغیر راغلی دی. فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغیر راغلی دی، د دې شکل مست په څارنوالۍ کې تغیر راغلی. پوریا څکته د څارنوالۍ د محکمې هغه ادارې ولې څنګه دي خاص نه ده دې ځخولې کوم وخت چې دې ته موږ راغلو د محکمې له طرفه دا خبر وکړم تاسو په دې باور وکړو چې نه په څارنوالۍ کې هغه ځل کارمندان پاتولو ځکه خپل عینکې ځان وکړ چې د ملت مدې دي او نه هم هغه قاجان پاتولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه در چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیرو د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
تاسو ګټه ترابطه و دا خبره وکوم کله چې موږ دې ترالو او ټول ته اعلان وکول هم د راډیو له لارې هم دغه وکیل تاسو ټول راتلای شئ خپل خپل وکیل راتلای شئ د موږ تاسو سره مشکل نه لرو. تاسو په دې باور وکوي چې دغه چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما یو ته ماده چې ولې شپې دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ حاضر کوو نو مال امارت چې دې ته نو کوه پیدا فوکل د کوم چې سره کاي دا تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کوي دا کومه د نړیوالان متأسفانه صدېغه چې هغه خلګولو د کابل ادارې یادي اشغال د اشغال ګرو ارزنه محرمه راوته دی.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا د سينو عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کوي. دا څه خلو
دا څه وایي اوس د مدني فعالان کډ مارز ارز راکلی کوم راکلی مو درو په خلاص دي فرګې مشورې کوي او سره دې نه کوي کتنې کوي ګورې مدني فعالان وي د جرنالستان نه ولو ما د جرنالستان وران په وښو چې ځل نه راو د ما د څه دوکو اوس هم په هر څه د صورت په کومي یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دي هغه نو مختوا کوم وخت خبره هغه دې ته کوي ما خپل ریاست کې ما د دغه جرنالستان ورونو ته دفتر ورکو دی راکلای چې کله کله مختوا ورونو خبره کوي په شل کال کې مختو د دفتر کې مختا چې د شډو چې د سکورت نه راکړي په تاسو مې منندوی سره کوي نو مسلمان جرنالستان ورونو څه داسې وضعیت کوي لکه مدني فعالان سره ان کوم خرج راو ولې مخ چاته جواب نه درکوي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري، د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده. د مبارز خبرو پاره څه وایست؟
او د خبره د مکاتب وکوله کنه.
بله، او په غزنی کې یو مشکل وو د مجاهد صاحب چې څه توزیع ورکو. هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نشوي کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه و، خصوصا په لومړي ډېر لاسو کلونو کې نو هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ته چې په دغو سیمو کې به تاسو څه وکړي، نوي ښوونځي به جوړ کړي او څنګه؟
موږ خپل معارف تزمن یو په غزنی کې چې مشکل ونو او یاد ښوونځیو کمیټه والا هغه د ناوی ولسوالي والا کوم چې ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالي او د یک ولسوالي دغه ښوونځي فعال ونو، د دې مشکل نه ونو بلکې لا ترمیم څو څه خرابي ولر دي لکه د سردار کلا مکتب مشوره نیسه ولو نو تاسو ولو انسان تر
لیکن مجاهد صاحب څومره چې زه په خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نام نیوي یو نیم شوانځي به هم اسې تشپنامه خلاص او نور نجونو شوانځي خو بخې نه وو، اکثره بند وو. یعنی سیمه مثلا جاغوري چې امن وو الته ګڼې لیسې ابتدایي شوانځي فعال ول، لیکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نام نیوي الته یو نیم شوانځي به تشپنامه فعال و او ډیر به سم فعالم نو او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړی دی چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي.
سلام صاحب، په نورو ولسوالیو کې دا خبره کامل مردوم اندرو ولسوالی چې څخه دومره کېدلو لیسې فعال ولې او څه فعال دي، هغه وختونه ولې نوې لیسي فیسونه دغه مکتبونه جوړ شول، زړې لیسې ترمیم شولې. یو مشکل په ناوه ولسوالۍ کې ولسهغه لرې پښتنه میشته سیمه ده، همهغه لرې مدرسي اصلاً ولایت لرې سبان لرې صحاده، په هلته څه مشکل ولو؟ کوم چې د نجونو مکتبونه ولو هغه تر هغو خلکو تعلق لري. موږ په دې باور لرو چې معرف هغه اداره ده چې شپېته کاله د ملک هم ورباندې خرابېږي هم ورباندې سمېږي. نو دا خبره کاملا ردوم چې په دغه ولسوالۍ کې لیسي فعالنه وي، هر څوک راتلی چې کتلی شي چې ډېرې جګړې کېدي هغه همدغه ولسوالۍ وله همدغه ولسوالۍ کې تهسه بیا باور وکړه یو مکتب هم بند نه ولو.
بل یو مسله بله هم د روغتیا په برخه کې ده. په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی، خصوصا وروسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې، روغتونونه او کلینیکونه ځینې په ټپه ولاړ دي، ځینې درمل نه لري، بلکې اکثریت یې درمل نه لري او ډاکټران یې کم شوي دي. په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ که څه هم موږ ته ځینې اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي دي.
غزنی کې هم مشکل شته، خو متاسفانه نړیوال چې ورانه کوي زموږ له ملت سره یې کوي. دلته چې کومه شفاخانې دي، روغتونونه دي، دا د مشکلات لري چې نه یې لري.
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري. دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي. زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي. مثلا د مثالونه ورکړي دي، د برګټ کلا، بالاحصار او د تورته نور ځایونه.
سروان تاریخي هم ده سیده کومه چې 2015 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېرې مرستې رااله او دا یو ول چې دا ځایونه به جوړېږي. د هغه له جمله څخه بالا حصار او د سروجونه دا یې داسې جوړ کړي په هغه وخت کې فساد و اشغال و، داسې جوړ کړي داسې یو کاغلې ورکړی ده د یو ځل په تېرېدو سره د بالا حصار او د تاریخي بروجونه دا یقیني چې بعضې خراب شوي دي. او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره د عام له تاریخي اثارو څخه د غازیم دا هم خراب شوی ده. د دایم استا د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو څلور کال مخکې د غازیم والي ته شوی ده، دا هم کڅام هغه وخت کې چې یو نام نه هدا رغول شوی ده، په بلته بیا ترمیم ته ضرورت شته. نو کوم څه نور داسې اثر دي هغه کدیمه اثر موږ په غزنی کې درې بوتان چې غړي قدامت یې لرل، هغه م کچاکبرو نیولې دي او ملي موزیم ته سپاره دي دي. نو د کدیمه اثر ورته متوجه یو په وکسې دی وزارت له طرفه ملمو سره واده شوی ده، محمد شریف خان مقبره دا به ان شاء الله راغول کیږي. پیشنهادونه دي بالا حساب دي دولسو برجونه تقریبا دولس خراب دي، دې دې راغول پیشنهادونه کړی دي. او کلای برګټ هم ده چې دا د کلای برګټ اخنو د چې بیا دغه هم لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوی دي بروجونه یې خراب شوی دي. رغوان تجارت لري بالکل کېدل کوم وخت موږ ځنه راغلی کوم وخت موږ ځنه راغلی په هغه وخت کې لا هغه تر نن پورې نو هغه صاحب دې موږ واکې دي دې موږ محافظین ور باندې ګرځي په ټول ساحو کې مختلف محافظین درو دا د خپل فرصت په توګه راغوم چې دا
په غزنی کې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له لوري په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون ته اجازه نه و، یا به د مثلا د شپې به بندو د ورځې به اجازه و، یا په ماینو ساتونو کې به اجازه و، نو د ټلیفون شکایت ډیر زیات ول. نقیب الله قانت د غزنی له ناوی ولسوالۍ له خانخیلو کلی څخه لیکلي دي چې د دوی په ساحه کې ټلیفون کار نه کوي. په دې برخه کې د مخابراتي شبکو څه وعده کړی دي چې هغه ساحو ته چې تر دې مخکې دوی ورتلای نه شوی، هلته برجونه یا انتنونه نصبولای نه شوی، د نامنې ویره درلوده، اوس خو دا ویره نه لري. آیا دوی وعده کړی دي چې انتنونه به ډیر کړي؟
بالکل، هغه وخت ټلیفونونه مشکلات یې نه ولو، اشغال ولو، بمبارونه و، چاسی امریکایان و، دا مشکلات هغه وسولو
خلک لكن تاسو یو طرفه خبرې مکوي ډېر انتنونه تاسو الوزولې دي مثلا تاسو به ورته ویل چې ټلیفون قطع کړي نو یغې چې په خپل وخت قطع نکو بم بم ورته کې شو انتن بم ورته ونړو دي یو لک ډالرو انتن بم په یو کې بم باندې ختم کو
نو زه خو داسنه هیڅ خو ثاني انتنونه الوزولې دي ځان وسولې دي خپل او د دې حق بعد ان تنظیم تخریب شولو او هغه خدای د خبره کوم اشغال وله قیان او چاپی له موبایل او هغه شولو دې خطر مو دې ستر ګول دی او یو وسته مستور دې مخ کې یاري بس به چې دغه ترغلی او د مزاریات ته ما خپل وللې نو له سوال کې د تلیفونانو مشکل د ګیرو له سوال کې مشکل د بند له سوال کې او دا و چې بس کال خو د نه داسر به ان شاء الله موږ دا کار شروع کړی وو درو هغه وخت مولا هغه وخت مشکلات وو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي
اول خو دې پکتیکا او غزنی د سړک پاړه ورته وایس بیا دې ولسوالۍ د فعالیتو پاړه
او بالکل دغه کوم دورو ته هم سلام وایم کوم چې غزنی پکتیکا سړک دا خراب ده د فواید احمد غزنی زمنه ده ان شاء الله کار ور باندې پیل شي او دا به جوړ شي دا اوس کوم ما خبرو کوله چې اوس هم کار روان ولو هغه سړک ته ډیر خراب ولو د مقره تر ناوی پورې هغه باندې کار روان او یا د غزنی مرکز تر مقره په ونی سړک باندې کار روان ده نو دا بالکل دا به ان شاء الله جوړیږي د کسباله یو د زوري او څه ده او بل د ولسوالۍ تر دې ته باندې ورڅخهل شي په دوبه کې موږ غزنی پکښ کو ما غادي وغزو له فالي جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دا وخت امریکایان تخریب کړی ولو زنه خان ولو فالي ولا دا جوړ شولا په تعمیر کې وسخل دي زیدین دي او کوم چې جامدور ولو فالي دا یو مهمه ولو فالي دا به ان شاء الله پر دې کې به دې کار په انتیږي او دا به جوړي
مهرباني کوي مجاهد صاحب اقبال صاحب د خبرو پاره څه وایست
دې اقبال صاحب خبر الواري ولې زو د دې موجود یم راځي چې کوم پولیس کې تاسو ته دا د باور وکړو یا د سپیږی ګرځي خپل امنیت ته او پادار دي نو د سپیږی تلاشي کوي او بل به خبره وکوم چې د دې کې د ترافیکو د مرسته لپاره هم د محمد سلام زیدین د ترافیکو سره مرسته کوي او سره ولاړی او نو خدای تلاشي مخ نه دی لري نو تر دې چې په څه دی د ورور بچی چې تلاشي دې کوي نو یې تلاشي یا نو د بلخ دروازه او توای کندهار طرف ته ده یا روزه او توای د کابل طرف ته ده یا د پکتیکا سړک باندې په دغه ځای کې مزایدي موسیقي نو د ښه دوام لري سي دي نو د خدای ترشي ما نه دي لري نو د ورو ورو ټاپ کې پر کوي
bale ama په دې برخه کې شکایتونه شته چې له موټرو څخه سمه استفاده نه کوي بي ځای چلوي تیز چلوي ساتنې ته توجه نه کوي دا ډول شکایتونه هم خلک کوي
خو دې خو د موږ په چارشنبه باندې مجلس لرو کې ولایت دا اروخ کې دیواله سره طرفه د مجاهدینو ته هم ویل شوی دی او هم ور باندې عمل شوی هم دا تاسو دا باور وکړئ چې امارات کې هم زواله ما هغه وخت به د مجاهدینو مشران د تیز ګرځول او تاسو دا باور وکړئ نو چې دې احتیاط کوي مجاهدین نه مې دې لګلې چې مجاهدینو یا کان څه مرکه کوي یا یې زړه مرکه کوي خپل احتیاط کوي او نه تر اوسه دا حادثه هم څه نه شوی چې موږ څه کوي ځان کوي چې دا سپیخه وسوله
په غزنی کې هم یو بل شکایت البته دا یوازې په غزنی پورې هم منحصر نه دی په ډیرو ولایتونو کې دا شکایت کیږي او په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې په زلونو شوې دی هغه دې مرستو دی ویش موضوع دا وایي چې مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي حقدار ته نه ورکول کیږي
هم دروم څه دا شکایت نه دی دی اصلي موضوع دې دغه شکایت مخنیوي لپاره موږ ولایت ته فیصله وکولا د غزنی د ټول سالو یو د هر مسجد یو مشر او یو ملا امام دا وته کوم تواغه به خپل محتاجینو نو مرستندوی موسو ته وکړي دام کړی دی دا عمل کړی دی
دا سه هم ویل کیږي چې جنې کسان له کورونو استل کیږي لسمو دی به درکې ورسته مړی پیدا کیږي یو مثال هم د غزنی د په هنتون د شرایط او د په هنځي د رئیس خبره ده چې په دې ورسته کې مړی و موندل شو د ډول پیښو د مخنیوي لپاره مو څو اقدامات کړی دي؟
خو ورسره هم د یو پیښه سره د شخصنون کې تیر کړه او بیاګا ویلات هم ویله مې مشر کړم هم سختو ته کو دا پیښه وغندله خپل نیستي د موږ لپاره تک سره دا کیږي خپل خپل خوشنۍ او ویلات اعلانې والی صاحب هم دا ویل ان شاء الله دې قاتلین باندې ولکې او کوشش وکړي.
مجاهد صاحب ته به ورشو. مجاهد صاحب
دی رشیدان ولار جوړول دا خو تر یو څه پورې ان شاء الله کار ور باندې وشي. د ټول لارې ټول لارې پلان کې لري دا د بنسلا د ولسوالۍ جوړ شي مرته دی او بل دغه خبره ولا د عدالت او انصاف خبره ولا هغه صاحب چې اگر موږ څه مرغیه توجه ولا او اوس په سعودي عربستان کې باندې وشي بس په دې باندې باور وکړو چې ان شاء الله دا چې عدالت دی چې د پښتونو د ازار او د تاجکو د ازار ورو پک نه کیږي نه د سیمه پر کیږي ټول څه به ټول څه وکړي ان شاء الله یو قسم خدمت کیږي او فرق نه کول کیږي په دې کې هیڅ نام وکوم. او دریم خبره دا ولا چې معرفه چې خصه کسان یې ستل شوی دي د معرفه تشکیل کړم یو را کوم څه شاو پکې د کارمندان وله شاګه نه چې زموږ د کوم پروګرام مخه د دې لای د غوښه خیال لري چې ویلو د وزارت له طرفه ډیر وخت زه خبر شوم ما دبته د وزارت له طرفه دا مختص صادر شوی دا د خلکو ته بلغه ځان پیدا کوي خو چې کوم مسولیتونه ولو کپول شوړي کی که په اړه څه وکړي او دا به کار کوي
او کومه ستره پروژه لري د غزنی د خلکو لپاره
نو سره په خپل کال کې بوست او مې پستا
بله. لیکن پلانونه مخکې ورته جوړی شي په ژمی ورته جوړی او په سرلی کې عملی کوي
وسته دښت انشاء دا ټول ورته هم لوالي ساتره مخبال دا باندې خبره وکوله ان شاء الله وخت راځي تسوار.
مجاهد صاحب د اوریدونکو پښتنې تکذاب وایست چې په خوا په نظامی قواو کې آیا په مجموع کې په خوانه یو دی اردو دی پولیسو افسرانو کارکونکو ته معاش ورکوي او کنه
نو موږ خپل شي د امارت ته هغه پیسې لکه د غزنی پر اړه بدون خبره وکړم چې دوی د کوم بخش کې ولې موږ خپل مغاربه کان ولو د دوی نه واښه چې موږ کلی سلای په دا وړه ته دی بل ځای دا چې پروسس او چې پریا کو چې ته خاص کمانډو دا ول سپر چاپو چې بوتل امریکایان سره مسلمانانو په کورونو د چاتیا چولې اخو نشي دا چې دا عفو ورته وسو دا عفو د دې لپاره
امتیاز ده. داسې وایسته ځینې قواوی یاد کړې مثلا اربکی می یاد کړل یا سیمایز پولیس یا د ملي امنیت کسان مو یاد کړل یو شمېر په اردو کې ول مثلا د افغانستان په ملي اردو کې
نه خو یو خبر نه یو معرفت مزموخ دي معرفت تل شي دا څنګه پرې کلاو کوي خو د ټول اتحاد او منو به څه ستر ګو باندې ما خاص د دې لپاره د توکل دې په کوم وخت کار کوي خو دا سی دي دلته د غزنی په دوه ځل منه سیمې ته تاسو ته باور وکړئ موږ سم نه ورته وایي د افکار باندې درځم خو دوی دونه شرمنده مستقیمه خلک سره اکلای
خلک شته چې خوشاله نه دي خصوصا ځینې پیغامونه موږ لرو دي په خانو یو دولتي کارکونکو نه یوازې نظامیانو بلکې ملکیانو هم چې وای طالبان ورسره ش برخورد نکوي او استاذ مخکنیو خبرو هم دغه مسله یو څه روشانه کړ چې تاسو پر لپسی پیغورونه ورکوي نو دا پیغور په خپل دی بد وضعیت و نه خره
نه څرانته نو پیغور نه ورکوي نو پیغور خو ما د څه ویل چې د څه عمل څخه خېلې دي تاسو عمل څخه خېلې دي ته په دې باندې باور وکړه چې د خپل ځان دی خدای نه کاړه خدای نه کاړه یو انسان دی احترام دی او مسلمان دی احترام دی نو ګناي کې درته دا د ځان عمل کې
نه پخ مثلا تاسو وایئ چې په مخ نه راځي شرمیږي او دا رقم خبري چې کوي دا خو په خپل به احترامي ده دا خو سپکاوی نه دی او چا
نه مخ نه کوته مخ یې نه کوله مو سر کارمندان دی بلې تاسو په دې باور وکړئ دا مو کارمندان ما خبري دي ما خپل ټول څه مستیا کړی ده بلې مې مستیا او تکلیف ده ملته چې ما معنی یې څه مو سره یو کورس کې چې استادان دي اته نه پر استاد علي ارغ مدمن المانی دي ما خبره دي چې دغه نو وايي چې هغه څه دي کله نو کو دي مارت پالیسی ده نه ده
مننه مننه سلامت اوسه. مجاهد صاحب داسې هم ویل کیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو سره په غزنی کې د الکترونیکی تذکیرو وسایل ورک شوې دي. تاسو په دې موضوع خبر یاست دا وسایل چا وړي دي؟
د تذکرو د دفتر سره موږ نه ځار کړو نو موږ خو یې تاسو په دې باور کوي چې یو ورکه خبر نه یو تیر شپه کې ولو دی ویل چې دا مخایل کو مرکز دسکری ورک خلق وتا یاسی دسته دی دسکرو له رئیس سره ما خبره وکوله نو هغه راته ویلی ست تخنیکی ستونزې شته او موږ په ورکه کې خبر نه یو نه چا راته ویلی دا ورسره اړیکې مې ډېرې دي
دا چې تخنیکی ستونزه ده تخنیکی ستونزه یعنی څه خو اشاره مو هم دې خبرې ته ده
نه هغه د نت خبره ده او د نت کمزوري ده او د سیستم دغه د سره دی یا بدا چې مسلکي خلک به په دغه موجود نه وي هغه بدا چې دی ورکه خبر باندې ورکه دا خامخا ویل شي دا شی ورکه
بل په ورستي ورځو کې خوب میاشتو کې بلکې د افغانستان په یوش مرسمو کې ورشتونه ډیر وسول ایو څه خوشبيني پیدا کړه دا خوشبيني خصوصا په دې خاطرم زیاتره چې په تیر کال په یوش مر ولایتونو کې وچکالی و په غزنی کې وضعیت څنګه دی خلک څومره ورته خوشبينه دي
د نور ولایتو په نسبت باندې غزنی کې واوري کم دي په څو کې ډیر دي واوري نه کېږي نه ورول سوالیا نو به
ډیره زیاته مننه د غزنی د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ